شپاش به جشبی دازدی را دو پا ماشامنی خبری مجلک مزاحمت چی بر کور بایم. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړیوال لوز سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. حمید خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم او وروستۍ غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. 580 ډوله موټر تیره شپه د 9 بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. په لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکز ګردیز ته لیږدېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولې دي او په زرګونو جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړي دي. په میدان وردګ کې بیا د سیلونو له امله د سر زیان اوښتی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لورې هغه کمیټه ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي وو چې 22 کمرې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغو به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داسې وخت کې دا کمرې مهر لا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداری ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونیو ته وخت ضرورت لري. روسیا وایي له 2023 کال وروسته به له نړیوالې فضايي اډې څخه ووځي او د ځمکې په مدار کې به د خپلې اډې پر جوړولو تمرکز وکړي. د روسیې د فضايي ادارې نوي مشر دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې ادارې مخکني مشر فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لپاره له یوې امریکایي خصوصي کمپنۍ سره د ګډو الوتنو د یوې موافقې خبر ورکړی و. د روس کاسموس د ادارې پخوانی مشر له دغه اعلان وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دندې لرې کړ. په نړیواله فضايي اډه کې روسیه مهمه ونډه لري او د دې هېواد د سیوس توغندیو په مرسته ډېر ستورمزلې او کارګو دې اډې ته استول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 21، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 28، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 ټیټه 30، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.3 او ټیټه 28.
دا سجرړو ماشامنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. په میدان وردګ کې سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
تنرونه وړه وړم ټول هلته په خمیردانو کې خوشته پاتې شول.
په پکتیا کې بیا سیلونو مالی زیانونه اړولي، خو تر دې دمه د سر د زیان خبر نه لرو.
مخامخ کلاره دې څنګه تکلاوی دي، شاته کلاوی دي. اې دینه دا وسم خلګو وتل کورنه تلاړل، اې دغه کورو ته وبنه وتل. هغه دې کورې چې کوم مالی زیانونه ورته ورسول، زیانونه الحمدلله نه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوړي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. خو په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان کې جدي بشري وضعیت د نجونو شونځیو او د لژکیو د حقونو ژغ پورته کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرنس په وروستۍ ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغې د غونډې ته په خبرو کې وویل هغه داسې مهال له نړۍ سره د تعامل خبره کوي چې طالبان تورن دي له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوښې پالیسي غوره کړي او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یو ټولګدونه حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره وړاندیز شوي شرایط یې نه دي منلي. امیر خان متقی له امریکا متحده ایالاتو هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوا یې پر دوی لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست همدا ډول له نړۍ وغوښتل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستو لپاره پانګونه وکړي، خو دا یې ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستو لپاره پانګونه کوي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن بیا په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو جدي وضعیت ته اشاره کړې او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو د بیان آزادۍ او د قومي لږکیو په وضعیت خبرې کړي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تاشکند په کانفرنس کې د یو رسمي او ټولګټونو افغان حکومت د جوړېدو چې د ټولو افغانانو ښځو او نارینه وو او بیلابیلو قومونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي اړتیا په ګوته کړه. هغه زیاته کړې د افغانستان اقتصادي ننګونو ته د رسیدو لپاره طالبانو ته اړتیا ده چې د بودیجې شفافیت وښيي، قانوني روڼتیا او د قانون حاکمیت تضمین کړي او د مرکزي بانک د خپلواکۍ او تخنیکي ظرفیت د تضمین لپاره د اعتبار وړ اقدام وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یو نامه مرسیال او سرپرست مارک پوتزل په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ویلي تیرو دریو اونیو کې لیدلي چې په افغانستان کې هیڅوک د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو سره مخالفت نه لري او طالبان باید په دې اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس کې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی له دویمې وینا چې هغه پکې ځنیو اندېښنو او نیواکو ته ځواب وایي ښکاري چې د طالبانو پر اوسني رژیم د ټولګډونو حکومت د نه جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص، بودیجې او مالي برخه کې دروندتیا د کمی او ځنیو نورو برخو کې سختې نیوکې هم شوي، خو په ټوله کې طالب چارواکي دا کانفرنس بریالی بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د تاشکند په غونډه کې وویل له نړیوالو سره ښه تعامل ته ژمن دي. یو شمېر امریکایي او د طالبانو سرچینې وایي چې دواړو لوریو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د دغو سرچینو په حواله یوه د اختلاف وړ موضوع دا ده چې طالبان د افغانستان بانک لپاره د ګمارل شویو جاکپوریو سیاسي مشرانو چې د یوه نومې د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی له لرې کولو څخه ډډه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکایي او د طالبانو چارواکو په بهر کې د افغانستان بانک د کنګل شویو میلیارډونو ډالرو په اړه چې یو وجهي صندوق ته ولېږدول شي خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. دا خبره دریو سرچینو چې په دې اړه له ترسره شوو خبرو خبر دي رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. خو دوه سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اساسي اختلاف لا پاتې دی او هغه دا چې طالبان له دې ډډه کوي چې د افغانستان بانک د مشرتابو لپاره ګمارل شوي سیاسي چارواکي چې یو د نورو طالب مشرانو تر څنګ د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل دي ګوښه کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي رویټرز ته ویلي چې طالبان د امریکا له لورې له هغې وړاندیز شوې طرحې سره چې له مخې دغه پیسې یو وجهي صندوق ته لیږدول کېږي مخالفت نه لري، خو له دې سره چې د دغه وجهي صندوق چارې به یو درېمګړی تنظیموي مخالف دي. د رویټرز د راپور له مخې د یوې امریکایي سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی متحدو ایالتونو د یوه میکانیزم د رامنځته کولو په اړه چې دغه وجهي صندوق به هم یو جزوي او چارې به لکه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په چوکاټ کې جوړ شوی نړیوال بورډ ته ورته یو بورډ تنظیموي له سویس او یو شمېر نورو لورو سره خبرې ترسره کړې دي. د نړیوال بانک تر ادارې لاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وجهي صندوق د دې لپاره تاسیس شوی و چې د الویدیز ملاتړي تیر حکومت لپاره د نړیوالو پراختیایي مرستې پکې راټولې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په بهرنیو چارو کې د سویس فدرالي ادارې په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان بانک هم د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان بانک د عالی شورا یو غړي شاه محمد مهرابي روی ترسته ویل چې تر اوسه یو موافقه نه ده ترلاسه شوې، خو دا چې طالبانو د امریکا وړاندې نه دی رد کړی دا یو مثبت اقدام دی. د طالبانو د چارواکي په وینا طالبان دې ته آماده دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو ګمارل شوی قرارداد دي ته چې د افغانستان بانک د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د پالیسۍ پر تطبیق څارنه وکړي، اجازه ورکړي او هم پریږدي چې متخصص څارونکي افغانستان ته لاړ شي. خو طالبان دې ته اندېښنه لري چې د امریکا طرح به ښایي د افغانستان د مرکزي بانک سره یو موازي میکانیزم رامنځته کړي. طالبان دغه راز دې ته چمتو نه دي چې د افغانستان بانک د مرستیال نور احمد آغا په ګډون چې نوم یې د امریکا د طرحګرو په فهرست کې دی ګمارل شوي، جکپوري سیاسي چارواکي له دندو لرې کړي. د رویترز په لیکنه امریکایي سرچینې دا خبره چې هغه وجهي صندوق به چې امریکایي وړاندیز کړی د افغانستان بانک سره د یو موازي میکانیزم په معنا وي رد کړی دی. امریکایي چارواکي له طالبانو سره د امریکا په بانکونو کې د کنګل شوو میلیارډ ډالرو د نیمایي 3.5 میلیارډ ډالرو د ازادۍ دود څرنګوالي په اړه خبرې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي ازادې کړي دي. پاتې 3.5 میلیارډ ډالر هم پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو لپاره بندې شوي دي. د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوي چې 9 میلیارډ ډالر یې په متحدو ایالاتونو کې بنده ده. افغانستان چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د بهرنیو دولتونو او د بشري حقونو ډلو عمده غوښتنې پر دې څرخي چې طالبان د پر بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي، له محاکمو پرته وژنې د بندې کړي او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې خندونه لري کړی.
د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
سیلونو په میدان وردګ ولایت کې د لسو کسانو ژوند اخیستی او پولیسکونو کورونه نړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار، نرخ، سید آباد، جلریز، چاک، جغتو، دایمیرداد او بهسد ولسوالۍ کې د تیر ورځې د سیلابونو د اوبو خړیا او ویرونکو څپې دي چې د غلطې د خلکو د استوګنې کورونه، زیراتیم ځکه او باغونه تر خاورو لاندې کړه. د ځایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله لس کسان وژل شوي او څه باندې سل د استوګنې کورونه او د غراز زرګونه زراعتي ځمکه تخریب شوي ده. بسم الله. د مرکز میدان شار اړوند کشمیري کلا اوسیدونکو دي چې سیلابونو کور ورته تخریب کړي او د کور ټول توکي تر خاورو لاندې شوي دي.
تنرونه وړه وړم ټول هلته په خمیردانو کې خوشته پاتې سوله. بوجیګان املم دی خشته سوله. نو دا خساره راړولې ده د سر پستورو کې تاسو خپل مينه یې نو اجازه دې مونږه ویناتم نسته.
د دغه سیمه اوسیدونکو پر افغانستان له واکمنو او نړیوالو خیریه بنسټونو ته خواست کوي چې لومړی دې د سیلابونو مخنیوي ورته وکړي. خالد د دغه ولایت یو بل سیلاب ځپلې دي.
پښتانه منداغه دا چې مونږ د سیر اول قدم کې د مونږ د سیلابو مخه ونیسي او وروسته له هغه سیلاب ځپلو خلکو سره کومک وکړي. باغونه یې وړي، د باغو خلکو سره، فصلو خلکو سره، د قانونو سره مرستې کومکونه وکړي.
د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د مرستندوی موسساتو سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه استولې دي. د دې ادارې مشر مولوی فیض الله جلال له مرکزی ادارې او نړیوالو څخه هم د مرستې غوښتنه کوي.
جلیز ولسوالی، نرخ ولسوالی، د امیرداد ولسوالی، جګتو ولسوالی، سید آباد او مرکزی بهسود ولسوالی کې ډیر سخت سیلابونه راوتلي دي. تقریبا د لاسو پورې شهیدان لرو چې د ځینو جسدونه لا هم ورک دي. د سرویګانو تر دقیقې ارزیابۍ وروسته به انشاءالله د خلکو سره مرستې کوي.
دا په داسیال کې د چې شاوخوا دوی ونې وړاندې هم د غلطه سیلابونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي وه. خو د دغه ولایت یاد سیلاب ځپلي وایي چې د دوو اونۍ په تیرېدو سره بیا هم د کوم چا له لورې ورسره مرسته نه ده سوې.
په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لستنه وشلي او سل کورونه یې وران کړي دي. بل لورته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې بیا تر دې دمه د بیګانی او پرونی سیل له امله د سر د زیان دا وشتو خبر نه لرو، خو د دې سیلونو د مالی زیانونو په اړه نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پرون ورځې او بیګاش په د پرلپسې بارانونو او سیلونو له کبله لسګونه کورنۍ بې ځای شوي او ډېری کورنۍ ګردیز خارته کړې شوي دي. سیلاونو په یادو ولسوالۍ کې لسګونه کورونه هم زیانمن کړي او په پراخه کچه کرنیز ځمکې او فصلونه لاندې کړي دي. د زرمت په مسیر لاره چې د ګردیز ښار او د پکتیکا د مرکز خرنې ترمنځ موټرونه پرې تګ او راتګ کوي د سیلاونو له امله د څو ساعتونو لپاره بند و. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د ستوګنې د سیمې یو اوسیدونکي آزادۍ رادیو ته وویل:
ما احمد شاه ده، دا وبره غلې دي، کورونه ټول دي لرنې سوي دي، ملکونه ټول ختم کړل، فصلونه یې ویوړو، هر شی یې ویوړو، خلق ډیر مجبور دي، ډیر احتیاج دي، هیڅ مخم نه ویني، پله باندې بسیره وبره وایختلې. ما غوښتنه دغه ده چې یو بندوبس وشي، یو کومک وشي، یو شی وشي، دا خوړ څه دا ګوره دا د غرق څه ټول ډک څه مشي، دا خړې وبره ځي ټول ډک څه ملکونه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ولی خان وایي سیلاونه کورونو ته ننوتلي او د کور ټول توکي زیانمن کړل، نو خلق له مجبوریت له خپلو کلاو ووتل.
فل هدا شاخوا تاسو ګوره مخامخ کلا د دې څنګه ته کلاوي دي، شاته کلاوي دي، اې دینه دا اوس هم خلق ووتل، کورونه ته لاړل، اې دغه کورو ته وبنه نوتلی، هغه د کورې څه کوم مالی ځانونه ورته ورسول، ځانونه ځانونه الحمدلله نه لري.
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي حاجی اشرف ویل د دوی په مسیر کې چې کوم خوړ بهیږي استنادي دیوالونه نه لري، نو ټولې اوبه د دوی پر ځمکو او کورونو راغلي.
ځکه ټول لاندې شو، ملک مې لاندې شو، یو تاسو نه جربند اته جربند خیمه لاندې شو، دوه چې کوم ځای کتم ځای ګور خو څنګه کې ماجه ټول مخ دی مال اندې دنیا ته معلومه دا ته دا پټای دا نه پټای دا ولر دا په تاسو څنګه د دې ماده د څنګه ټول مال اندې ام پټای ولر دا اوس وی ګور لاندې غنم مو پسنه ټول ماته باس
بلوري ته د پکتیا شهرواکي د خلکو ستونزې منی او ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه د سیلاونو له زیانمنو سره د بیړنې مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمد زیول د پرون ورځ او بیګاش په بارانونو او سیلاونو په زرمت ولسوالۍ کې پراخ زیانونه اړولې دي.
تیر شپه او تیر ورځ سیلابونه راوتلي په زرمت ولسوالۍ کې په پراخ کچه باندې زیانونه اړولې. تر دې مهاله پر شپې تو کورنۍ ګردیز سره انتقال شوې دي، نورو د انتقال لړۍ روانه ده او په لسګونو کورونه تخریب شوي دي. په پام کې دسي د یادو کورنیو لپاره د ځانګړی کمپ جوړ شي. د دې تر څنګ تاسو له طریقه له ټولو خیریه مؤسساتو ادارو غواړو چې د سخت وضعیت کې د پکتیاوالو لاسنیوی وکړي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې شپه د زرمت ولسوالۍ سربیره مرکز ګردیز، سید کرم، لج منګل او زازیاری ولسوالۍ هم پر لپسې بارانونو او سیلاونو ځپلي او خلک یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت تر رسول سره لمړی مرستال مولا عبدالغنی برادر نن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو ته خبري وکړي او د طالبانو ترمنځ پر یو والی ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرسیال او د اقتصادي کمیسون مشر ملا عبدالغنی برادر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وی غونډی ته د خبرو پر مهال ویل چې افغانان اوس مهال د خورا ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دي او دوی هڅه کوي چې له دغه غربت څخه اخلاص کړي.
باندې یو سره یو داسې په مینا په اخلاص باندې راشه داسې وګورو او د دې مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړو.
خدای طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د غلمړي مرسیال تر ډیره پر روزګان ولایت د خپل سفر پر مهال پر خپل جنگیالي او پلویانو باندې د یوالي ژغونه کول. د طالبانو د غلوړپړي مشر پر داسې مهال خپل پلویانو او جنگیالي ته پر یوالي ټینګار کولی چې لدی وړاندې داسې راپورونه خبرې سیو چې ګواکې طالب مشران په خپل کې زیات اختلافات لري او په خپل کې په یو خپل نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیا ویل د 2024 کال روسه بل نړیوالې فضایي اډې څخه ووسی او د سمکې په مدار کې به د خپلې وی پر جوړولو تمرکز وکړي. جزئیات له نوریا سنوري څخه.
له 2024 کال وروسته له فضایي اډې څخه د روسیې د وتلو اعلان د روسیې د فضایي ادارې روز کاسموس نوی مشر یوری بوریسف نن داسې مهال وکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د لویدیز او کرملین ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. بوریس چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې میاشتې په پیل کې د دغه ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی نن له پوتین سره په کتنه کې وویل چې روسیه به د ځمکې په مدار کې د خپلې فضایي اډې پر جوړولو تمرکز وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې ښاغلي بوریسف ویلی چې موسکو به مخې له دې چې له نړیوال فضایي اډې ISS څخه ووزي د دې اډې په تړاو خپل ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. هغه زیاته کړل 2023 کال وروسته له دې اډې د وتلو په اړه پریکړه شوې ده. دغه اعلان وروسته له هغې چې د امریکا او روسیې فضایي ادارو ناسا او روز کاسموس د یوې موافقې خبر ورکړی چې له مخې دغې نړیوالې اډې ته ستور مزل یا فضانه وردان د امریکایي ایلون ماسک سپیس ایکس او د روسیې د سایوز راکټونو په ګډو الوتنو کې لیږدول کیږي. د دغه موافقه تر لاسه کېدو ډیر وخت نه و تیر شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس کاسموس د ادارې پخوانی مشر دیمیتری روګوزین له دندې لرې کړ او پر ځای بوریسف چې په دې وروستیو کې صدر اعظم د مرستیالۍ له څوکۍ لرې کړی شوی و په دې دنده وګماره. بوریسف ویلی چې د تایید شوي پلان له مخې به د خپلې فضایي اډې د جوړولو کار پیل کړي. له دې وړاندې چین هم په فضا کې د خپلې یوې اډې د جوړولو کار پیل کړی چې ویل کېږي چارې بشپړېدو ته نږدې دي. په نړیواله فضایي اډه کې روسیه مهمه ونډه لري او د دې هېواد د سیوس توغندیو په مرسته ډېر ستور مزل او کارګو د اډې ته استول شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې مرستیاله الیوسن دودیان وی په تیرو یولس میاشتو کې په دې هیواد کې د شوزو په وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. او بشي میرمن الیس دودیان وی میرمن الیس چې په یو آنلاین خبری ناشته کې خبری کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شوزو شاتګ د نړۍ لپاره ګواښته جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیالی الیسن دودیان تیره ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتک د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغه زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د دوه لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه تللې دي. نوموړی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې ښوونځیو او زیات شمېر میرمنې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. میرمن علی سندغشن وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند یو شمېر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او د غشن په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یو جګړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا په کې نه بریالي کیږو په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې تر دې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تامینوي. خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمېر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لورې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړې دي ځینې له کارونو راګرځولي په نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي ځینې له پوهنتونونو پاتې دي. دا واقعا د ټولو لپاره ډېره سخته ده. دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکینی حالت ته لاړې شي
برګردان به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او اولمپیک اداروي د پاکستان لکېټو غرونو د افغان غرختونکو علي اکبر سخی د جسد د انتقال هڅه روانه ده. علي اکبر سخی د تیرونی د پنځنبه پورس د نړۍ د دوه مل وړي څوکې کېټو غرته د خطلو پر مهال ومړ. جزئیات په راپور کې.
د پنځه ورځو په تیرېدو سره لا هم د افغان غرختون کې علي اکبر سخی جسد د پاکستان په کېټو غرونو کې دی او څوک نه دي توانېدلی چې آبادۍ ته یې راښکته کړي. د کورنۍ غړي وای تر دې د هر ډول حادثه مثبته پایله نه دا ورکړي. ورورې رشاد سخی زاده ازادۍ رادیو ته ویل په اسلام آباد کې افغان سفارت هم په دې اړه حادثه پیل کړي دي.
تر اوسه هیڅ پایله نه ده ورکړي. موږ ډېر کوښښونه کوو چې یوه پایله ورکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت هم پوره کوښښ شروع کړی دی چې یوه حل لاره راوباسي. هره ورځ ما سره په اړیکه کې وي، له ما هم تازه معلومات غواړي او ما ته هم د پرمختګونو په اړه وایي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اولمپیک او بدني روزنې اداره وایي هڅه روانه ده چې د نوموړي جسد ژر تر ژره افغانستان ته انتقال کړل شي. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس ازادۍ رادیو ته ویل
د افغانستان د ورزش او اولمپیک ملي کمیټې ادارې د افغان سفارت له لارې په اسلام آباد کې هڅه کړې تر څو د پاکستان د ورزش ادارو په مرسته د نوموړي جسد پیدا او بل هیواد ته انتقال کړي. په دې لټه کې یو چې ډېر ژر د هغوی جسد خپلې کورنۍ ته وسپارل شي.
افغان غرختونکی علی اکبر سخی د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د کیټو غره لوړی څوکې ته د خطلو پر مهال ومړ. د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د کیټو غر د نړۍ دوهم لوړ غر بلل کیږي. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې په وروستۍ یو لسیزه کې دغه غره ته د خطلو پر مهال نږدې یولس غرختونکي مړه شوي دي، ځینې د اکسیجن د کمښت او ځینې نورې د واورې د ښویېدو له امله. په پاکستان کې د قرقرم په نوم کمپنۍ چې ښاغلی سخی ورسره دغه غره ته پورته کېدو، پاکستاني رسنیو ته ویلي چې هغه یاد غره ته د خطو پر مهال دوهم نه دریم کم ته په لاره ناڅاپه ناروغه او وروسته ومړ. دغه کمپنۍ ویلي چې د علي اکبر سخی جسد له کیټو لوړې څوکې ته په 2000 متره کې بند پاتې او د راښکته کولو امکانات یې ډېر کم دي. علي اکبر سخی د افغانستان مشهور غرختونکی ورزشکار و. هغه په افغانستان کې د هایک وینچرز غرختونکو ورزشکارانو د ټیم مشري هم کوله. دغه ډله په 2000 میلادي کال کې د افغانستان تر ټولو لوړې څوکې نوشاخ ته هم پورته شوې وه. د علي اکبر سخی نږدې ملګرو پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې هغه غوښتل د کیټو لوړې څوکې ته د افغان ورزشکارانو په استازولۍ پورته شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې ورسیو چې بوت رسیدلی او په پاتې د خوکې ستاسو څور رسیدلی پیغامونه.
زما نوم حفیظ رحمان دی، د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام پریږدم. دغه د دالیا په اړه معلومات تر کومه چې د دالیا چې د بیخي ډېر د خټو ډکه ده، نو که دغه حکومت چیرې پام ورواړوي دغه دالیا پاک کې یو بل طریقه ورته برابره کړي، ځکه چې دا اوس کوم خړې اوبه چې راغلي په دوالو چیرې لکړې وي تقریبا والی لا ډېر ډکې کړي دي، یعنی هغه خاورې په مځکه پاتې سولې دالیا به تقریبا بیخي ډېرې ډکوي.
زه اسمای مال د سب نه میاړي کني ولې زه غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي، او کچیر انده سره پوخ شي یو موټر وشي کولای پر هتی پرې تیر شي، نو هغه د مونږ ډیر خوشاله شي. واځي د ما د اهیل نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهیل ده.
السلام علیکم، زه د پرادا بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون د پیغام سبتوم. زاجی جانغان میژما دغه د پرا د بخشابات بند شدی د څور از تر مخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي، او مش خوشاله کوو چې جوړ سي د پرا رود پیل حاله وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دغه سی به تور پات دی، او دغه درخت چې مودي باغونه چې مودي په تیلو وبو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ د چا تر واسه تیره ده، نو موږ وایو چې دغه بند را ته پوخ کې انشاءالله چې وساب وسو.
زه عبدالحکم د بغنی ولسوالۍ خبره کوم. موږ ترکان خراب دي، موږ برق نه لرو، موږ خدای نه لرو، موږ دغه شان ته ډیر ضرورت لرو ورور، موږ برق نه لرو، د درې کلمه څخه تنګې د ډمه څخه نه لري او برق نه لرو، نور ولایتو ته برق للی، موږ د نږدې کور شاتم نه نه دی راغلی.
زما نوم قاری صاحب عبدالقدس ولد ظاهر د افغانستان د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د جګدلک د تورغر د سیمې اوسیدونکی یم. د مونږ په سیمه کې تورغر په سیمه کې د خواجه خیلو د میرشاهي بابا په سفر سورناو کې یو مکتب په تیر نظام کې سیده یو څه تعداد کار ورته سوی او د مشرانو منډې ترلې کړې وې، نو هغه کې یو مکتب سي تقریبا یو څو خونې پکې پالې سوی وې، نور کار یې په نشتون برابر ده. مثلا په دغه نظام کې مونږ وزارت تحصیلات عالی او د نورو خلکو نه دا خواهش ده چې مونږ دغه سیمه ته پوره توجه او پاملرنه وکي ورسره ورسره د منګ د کلی تقریبا 15 کلی دی په یو ځای باندې ټول په خوخه باندې دلته یو مکتب یو خوندې جوړ شوی ده سی اوس پکې ماشومان هیڅ مثلا د ځای نشته چې کنه سو ځای نشته د شدارې او دروازې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00040 22 یولس 40 21